او ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاس. په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې نن یک شنبه نوې مریض کال د سنبلې لاس لسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پرواز سات خبرونه کې چې لومړۍ نیم سات خبري متل ځانګړې شوی ز اکرام الله اکرام ا د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته هرکلی وایم. د افغانستان د کور دفاع وزارت وایي چې د کندوز جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه به د ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. اخوا تیر شپه وسروالو طالبانو د بغلان په مرکز پوری پلی خمری خار په ځینو سیمو حمله کړې دي. دا او نور مطالب مو په دې خبریونه کې راټول کړو. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتنه وکړه چې زغم وشي. د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخت خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د مذاکراتو نهم پړاو یې د شپې نه وخته په کامیابۍ سره پای ته رسولی دی. دا هم ویلي چې نن ماپښین به دواړو خواوې تخنیکي خبرې هم بشپړې کړي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې نهایي سي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سویو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته نن ویلي چې زلمی خلیلزاد به د سو مذاکرو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو ته معلومات ورکړي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله جین محمد وایي چې زلمی خلیلزاد به په قطر کې د سو مذاکرو په اړه مهم معلومات د حکومت له مشرانو د غرض سیاستوالو سره شریک کړي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. وسلول طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي حمله کوونکي له منځه یوسي.
اولی ساعت یک شب دشمن در دو نقطه شهر
پلو د تیر شپه په شاوخوا یو بجا دشمن چې د پلوخمری شهر په دوه برخو کې پټ شوی و حمله وکړه. دغه بریدونه د کندوز د حملو په شان نه دي، یوازې په دوه ساحو کې حمله کوونکي ځای پر ځای شوي او پر امنیتي ځواکونه او خلکو یې ډزې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه ورځ وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمه ژر تر ژره تصفیه کړي. طالبان ویلي چې په پلوخمری کې څو سیمې نیولې او د شهر د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. تر دې څلورشت ساعته مخکې طالبانو لوڅو خواو پر کندوز شهر حمله کړي وي. دغه بریدونه په داسل کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې موافقه د نهایي کېدو په درشل کې ده. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي و چې د طالبانو استازو ته د کندوز د جګړې یادونه وکړه. ورته ویل چې دا ډول بریدونه باید بند سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له ولسمشر څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. د په دسل کې ده چې په سیمه کې کړکېت زیات شوی او ایراني ولسمشر له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ولسمشر ماکرون په یوه ټلیفوني مکالمه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د یمن په جګړه کې د مذاکرو د هڅونې لپاره هم ضروري اقدامات وکړي. ویل سوي چې په دې مکالمه کې ماکرون له ایران دا غوښتنه هم وکړه چې د لبنان په مسله کې د خز غم څرګندونه وکړي چې په اوسنی کړکیچ کې ثبات په خطر کې وانه چول سي. ایران چې اکثریت وګړي شوه ګاندی په یمن کې د سعودي عربستان پر ضد په نیابتي جګړه کې شکیل بلل سوی دی. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د هغه پوځي متحدان ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې له سیاغانو سره په جګړه بوخت دی چې ایران یې ملاتړ کوي. د بریتانیا لارو سړکونو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. په زرګونو کسان پرون د لندن سړکونو ته راووتل او ګڼو اعتراض کوونکو شعار ورکاوه چې بوریس جانسن شرم درته پکار دی. د مانچستر، نیوکاسل، بریسټول او بلفاست په ګډون په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وسوې او شعار یې دا و چې کودتا ودروه. د پارلمان د تاریخ لپاره د جانسن اقدام به د پارلمان د وکیلانو لپاره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر بحث ته وخت را لنډ کړي. دا اقدام حکومت ته لار پرانیزي چې د سپتمبر تر 9مې د اکتوبر میاشتې تر 14مې پارلمان تعلیق کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د تکساس ایالتي چارواکي وایي چې بر خلکو ډزې د اودیسا ښار په یوه سینما کې وسوې. د میډلند چاروال وایي چې حمله کوونکي د سینما په انتظار خونه کې وشتل سو. پولیس وایي چې حمله کوونکي شاوخوا 10 کلن او سپین پوسته دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پیښه چټک غبرګون څرګند کړی او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې لوی څارنوال د پیښې په اړه معلومات دته ورکړي دي. او د امریکا پوځ وایي چې سوری د حلب شار په شمال کې د القاعده د مشرانو پر یو استوګنځي بریټ کړي. راپورونه وايي په بریټ کې شاوخوا 10 تنه سختريزي وسلول وجل سیوي دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، مننه چې دا خبرونه مو را سره واوریدل. که غواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې به واورئ چې افغان امنیتي بنسټونه د ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي.
بیګاش په دغه تصفیوي عملیات په کندو چې یو تعداد طالب جګړه مارانو هم جوړ دی ویل شو.
د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف اخوا وسلوالو طالبانو تیر دی خار په دوو سیمو حمله کړي. په دغه به هم جزئیات درکو. په یو بل راپور کې اوري چې په روزګان کې د نوي پیخي ثبت شوې دي.
او دا د پولیو مثبت پیښې دي. دوی ته چې نن ماشام مستمه راوړل شوی چې هغه یو روحلان میږي، هغه د بل غازی ولان میږي.
په دې سره په دې ولایت کې په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر وو ته ورسید. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فرانسې وسر خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغو غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. د دې خبرونې دوهم نیمایي نور بسته او خبرونې ته ځنګړي به هم راځي. د هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز ولایت کې جګړه پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې. دفاع وزارت که څه هم دقیق شمیرې د تلفاتو په اړه نه وایي، خو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي. طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر دې د وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. پر کندوز ښار له وړمې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمو پر ښار ډلهیز برید پیل کړی و چې د دې حملو په نتیجه کې ګڼ شمیر کورنۍ خپلو مینو په اړه شوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راټول کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي وسمهال د کندز ښار امنیتي وضعیت د ډاټ وړ دی. د دې وزارت ویان مرستیال محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شپې راهیسې د کندز ښار د تصفیه کېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو خپل چانیز عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
بیګا شپه زموږ تصفیوي عملیات په کندز چې یو تعداد جګړه هم شو دی ویل شو. په خوا کې د هغه اغه د مړو جسدونو په ساحه کې پاتو کندوز امنیتي وزارت الحمدلله خورا ډېر خره او د خپل په شاته موري چاري هتا کوله. هغه په بشپړ توګه مکمل له ساحه نه په شاشوي دي، له سیمه منطقې نه په شاشوي دي. هو زمونږ هم دا اوس تصفیه عملیات جریان لري.
دفاع وزارت په خبرګون کې تر دا مهاله طالب وسلوالو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې زبی الله مجید خپل ټویټ پاڼه افغان امنیتي ځواکونو ته هم د درنې شوبلې وختو ادا کړې وه. هماهله د کندز ولایت د والي ویان حسمت الله مرادی رسنۍ ته پاستول شوی غږیز پیغام کې کندز خاریان ته ډاډ ورکړی دی، ویلي دی چې کندزیان کولی شي خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. هغه وایي
کندوز ښار کې بیګا ماخام راهیسې امنیت څناڅه اوس په حال کابو شوی دی. هلته کوم قطعات چې وو د ښار په بیلابیلو برخو کې تصفیوي عملیات وکړه، سوال مخالفین یې په شا وتنبول، کوم نظامي پوځیان چې کومکي دوی سره همکار شول په بیلابیلو برخو کې همغږي رامنځته شوله، چې اوس مهال په ښار کې امنیتي حالات ډاډ وړ دی. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې زړور پوځیان به د دوی په هر حالاتو کې دفاع کوي.
همدا شان د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم اوسنی حالت د ډاډ وړ بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي عزیز امینی ازادي راډیو ته وویل
جګړه پای ته رسیدلې ده، او د نیکه مرغه چې نن سهار مو ډېر په ارامۍ سره یعنی پایل کړ، او پرته له ډزو پرته د مرمۍ د غوږونو نه حالات په سلو کې تقریبا 50 یعنی 50 سلنه په خار کې نارمل دي چې خلک خپل کارونو په سیرا وتل دي، او خلک په خار کې تګ را تګ.
پر کندز ولایت داسې مهال د طالبانو له لوري د دریم ځل لپاره ډله ییز بریدونه تر سره کیږي چې تیر شپې راهیسې د دې ولایت گاونډز په لخمري خار هم د طالبانو لوري بریدونه پیل شوي دي، چې اوسمهال هم جګړه د ښار په شاوخوا کې روانه ده. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې افغان امنیتي بنسټونه وایي په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې، او افغان امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. بل خوا تیره شپه وسلوالو طالبانو د بغلان د کندوز سره ګاونډي ولایت بغلان کې سپلی خمري ښار کې په دوو سیمو باندې حمله کړې. دغه حمله 15 بجې شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې نږدې 30 یا 40 د دغه خار په دوو سیمو کې ځانونه ځای په ځای کړی، او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی لمنځه یوسي. تر دې دمه د پوینا درې تنه وژل شوي، دوه ژوبل بندي نیول شوي، او 15 نور ټپیان دي، او د نورو په وړاندې باندې محاصره شوي دي، او دوی د لمنځه وړلو هڅې کیږي. همدا اوس را سره بغلان نه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب ستړي مشي، تازه صورتحال څه دی؟
تاریخ پیش ما با محمد ظریف شریفی سخنگوی روای سوم پول اردوی دوست برده پامیر که منتخب بغلان است به تماس داشتم. البته یگانه مقام امنیتی است که صحبت کرد. ای گفت که طالب ها در چند جهتی که حمله کرده بودن مواجه بشک شدن، ولی جنگ های پراگنده جریان داره. ای گفت طالب ها بیش از 30 تن تلفات دادن، اما طالب ها تا هنوز به این مورد چیزی نگفتن. اوضاع داخل شهر پلخمری به گونه تقریبا 70 یا 60 درصد عادی رفت و آمدها جریان داره، اما در قسمتی که او حمله کردن، حومه شمالی شهر پلخمری که بندی دور و قسمت پل کرکر، هنوز هم جنگ های
پسیما که در دزو غلقون آوریدل کی؟
بله، فقط در دو قسمت پیرهای پراگنده شنیده میشه و در داخل شهر پلخمری امنیت تامین است، چیز دیگه نیست.
او دتا چې د کوم سیمه او خود غزالی صاحب د دولتي پوسټي دی یا کوم دولتي ودانی دی چې اصلا دغه حمله کوونکو په کوم سیمه کې ځایونه ځای په ځای کړی، د ملکیانو کورونه دي کڅنګ؟
دو موضوع د قسمت پل معدن کې چې نزدیک به پلوپ معدن کې اقامتګاه والی است، اینا اینجا هستند. اونجا پوسټه امنیتی در قسمت بندی دو اینجا پوسته امنیتی هم است، و اینجا مرکزیت خیزش های مردمی است که اینا با حمله به این نقطه یکی از فرماندهان خیزش های مردمی به نام معلم عبدالرؤوف هم کشتند.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. زموږ همکار بشیر غزالي په پولی خمري خار کې د تیر شپې د حملې په اړه چې لا هم په سیمه کې خال خال ډزې اوریدل کیږي، د پوینا باندې وایي چې سرچینې دي د تویل دي چې تر دې د مدیرش وسلوال وجل شوی دی او د نورو دل منځوړلو حصه روانه ده. په همدې دوه امنیتی مسایلو کې پاتې کیږو. یو شمیر امنیتی کارپوهان نو سره چې دا ولی پورسیو کې د غړول حملې ډیری شوی دی. یو شمیر پوځي کارپوهانو د حملې د سولې په مذاکرات تاسو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بلل دي ویل دي چې دغه ډول حمله باندې طالبان غواړي چې افغان دولت کمزور وخی او ځان پیاوړی وخی. لډلی ته خلا مرخیل سره زموږ همکار محمد واسیل ویسال مرکه کړی دا په سر کې تری پختلی دي چې طالبان ولې په دې روسي کې یو ځل بیا خپل حمله ته زور ورکړي.
یو خبره ده چې د دوی په کانفرنس کې یا د دوی په خبرو کې طالبان غواړي چې ځان ته یو ښه موقف اختیار کړ او ډېره غټ امتیاز وه او هغه امتیاز د دې په خاطر باندې واخیست چې دوی دنیا ته او خپل امریکې ته ټولو ته وښي چې دوی یو نیرو ده، دوی یو قوت ده او دوی کولی شي چې په هر ځای کې په هر قوت باندې خپلې حملې پاتې او د دوی ډېرې توان لري چې په افغانستان کې جنګ تر ډېرو کلو پورې دوام وکړي. د دې افغانره ده چې داسې ذهنیت مقابل لوري ته ورکړي. یو بخت یې همدغه ده. دویم بخش دا ده چې دوی غواړي که دا توافقنامه امضا کېږي د افغانانو سره وغږي. افغانانو د ملت د افغانستان د خلکو د افغانستان ته دا ور وښيي چې طالبان یوه نیرو او یو قوت ده او دولت د افغانستان ضعیفترین دولت ده، اداره یې ضعیفترینه اداره ده او په منځ کې اتحاد و اتفاق نشته او په دې خاطر دلته یو منظم دولت وجود نه لري او دغه دولت هم د بیرون په اساس باندې د بیرون په قوت ولاړ.
امرخیل صاحب، دغه څه چې طالبان غواړي په دغه سه حمله سره چې پغه کې ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي، د دوی خپل کسانو ته مرګ شو بلاوړي او افغان ځواکونو ته مرګ شو بلاوړي، پکې په ټوله کې دوی خپل هدف ته رسیدې شي په دې لاره؟
هدف ته رسیدې خو په داسله سکلو کې ورسیدې. دوی خپل هدف ته رسیدې امکانات له امکان ډیر لري. یو وخت دوی هدف ته رسیدې سي رښتیا هم چې هغه خیانت په داخل د دولت او امنیت وتون وکړي. لکه د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته که په داخل کې خیانت نه وای په داخل کې، هغه وخت که چېرته دوی دا قدرت ولري چې په داخل کې دغه سې خانې پیدا او د دوی په نفع باندې کار وکړي، امکان د دې شته چې دوی دغه ولې په اوس حالت کې دکېږي چې زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ امنیت ډېر منسجم دي او د تجربې جګړه هم لري. نو په دې خاطر دوی نشي کولای چې د قدرت په دغه حالت کې د قدرت او امکان نشته.
د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې زموږ همکار واسیل وصال ورسره مرکه کوله، اوس هم سولند اقتصادي خبرونه وو.
د نه لکه او شل زره ډالرو په ارزښت د افغانستان یو صدراتي محموله پاکستان ته ولېګل شو. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه محموله کې د ډبرو سکاره، د تالک ډبرې، سبزیجات او تازه میوې شامل دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت تیره ورځ د ځمکې لارې پاکستان ته صادر شوې.
دا تقریبا د ولکه شل زره ډالرو په ارزښت دغه څنګه زغال او څنګه تالک ډالر دی. یو دوه کار زخ پانی به سبزی تلي تورخم بندر دلار د ننګرهار دلار نه د دې فارم د خاص مشکل نشته. تورخم کې کوم مخکې مشکلات و هم ان شاء الله چې حل شي دي او کوي لږ ډیر مشکل راځي هغه په وخت سره حل کی.
ښاغلی مجاهد وای افغان سوداګر د پاکستان لخوا له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته په زیاته پیمانه اقتصادي زیانونه وختي. ټاکل شوی افغانستان د صادراتي توکو یو محموله د روانې اونۍ د سه شنبه پورس د حیرتان بندر لارې چین ته ولېږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازړیو ته ویل چې چین ته د دغه سوداګریزي بستې د لیګول لپاره لومړنی تدابیر نیول شوې دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د صادراتي توکو په دغه محموله کې چې ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسیږي، پکې وچې میوې، قالینونه او د تالک ډبرې شامل دي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاوی افغانۍ او یا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومنه پنځه افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه اووه دیرش افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله مسله. د فرانسې ولسمشر ل خپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ کې له زغم څخه کار واخلي. ایمانویل مکرون له حسن روحانی نه ته د هم ویل دي چې د نړۍ ل شپګو نړیوالو موافقې ته ژمن پاتې شي. وروسته لدی چې متحده ایالات د ایران لټومي موافقې د وټلو اعلان وکړ، ایرانی چارواکو غوښ کړی چې تهران به هم نور نو دې موافقې ته ژمن پاتې نشي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوسره سره د نور تفصیل لپاره د پراګ لستډیو په لیکه دی. تکل صاحب، ستړي مشه په منځني ختیځ کې کوم مسائل حساس شوی چې د فرانسې ولسمشر په هغو کې د ایران نه د زغم غواړي؟
مننه کرام صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په داسې حال کې چې د منځني ختیځ کړکیچ د پراخېدو په حال کې د خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي دي چې په روان کړکیچ کې لزغم څخه کار واخلي. د فرانسې د جمهوری ریاست دفتر پرون د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل مکرون پر روحانی غږ وکړ چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیان د په یمن کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته وهڅوي. بیان د مکرون له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي تهران باید په لبنان کې هم له خورا زیات زغم څخه کار واخلي څو د پراخېدونکي کړکیچ په اوسني حالت کې د دې سیمې ثبات زیانمن نشي. د لبنان په شاوخوا کې له څو نویو رئیسي د اسرائیل او ایران تحرکات دا دواړه پخواني دښمنان د یوه ښکاره وسلوال تقابل برید ته تقریبا نږدې کړي دي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په یمن کې د حوثي اغیانو او په لبنان کې د شیا حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران دا تورونه ردوي. کرام صاحب،
د ایران د اټومي موافقې په مسله کې د مکرون او روحانی د خبرو جزئیات معلوم شوي دي؟
د مکرون دفتر په خپل بیان کې هم درز ده هم ویل دي چې مکرون په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر روحانی فشار راوړ چې د 2015 کال اټومي موافقې سره باید د هیواد دشمن پاتې شي. مکرون چې غواړي د ایران او امریکا ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي رول ولوبوي، مخکې له دې د امریکایي او ایرانی مشرانو ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو هڅه هم کړې. مکرون د هڅو هدف له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ژغورل دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روحانی خپل فرانسوي سیال ته خبرداری ورکړی چې که اروپایي هیوادونه خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي نو د تهران راتلونکی اقدام به دا وي چې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په تعهداتو کې نور کموالی راولي. البته اکرام صاحب، له دې مخکې هم ایران د یو شمېر هغو مکلفیتونو څخه د یعنی د ځان د خلاصون خبره کړې وه او ګواښي کړی و چې په 2015 کال په اټومي موافقه کې له نړیوالو قدرتونو سره کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ یو علت هم دا و چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل. د بیان له مخې روحانی مکرون ته ویلي چې له بده مرغه له دې موافقې په یو اړخیز ډول د امریکا تر وتلو وروسته اروپایي هیوادونو د ضمانت کوونکو په توګه د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې هیڅ مشخص اقدام نه دی کړی. اکرام صاحب،
تمنانه درنو دوستان و موردل چې د فرانسې ولسمشر لخپل ایرانی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. بیرته راګرځو افغانستان ته. او ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی ساز زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي. د افغانستان جمهوریت سوي چې خغل خلیلزاد بل ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په قطر کې له طالبانو سره د نه هم پړاو خبرو د پایلو پاړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړي او د اوسره سره په سټډیو کې د افغان سي مهرباني وکړي.
زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب پلاو سره د سختو خبرو جزئیات نن له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه تایید کړی دی چې د ویک شمې په ورځ به له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته ولاړ سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له طالبانو سره د شوي مذاکراتو نتایج له محمد اشرف غني او یو شمېر نور افغان چارواکو سره شریک کړي.
قرار است که آقای خلیلزاد به کابل رس امروز و طبعا با رئیس جمهور افغانستان ملاقات خواهد کرد و نتایج گفتگوهای اخیر خود با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
خو نوموړي په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پلاو سره له لسو ورځو خبرو هم بحث وروسته نه هم پړاو خبرې پای ته ورسولې. دواړو خو تایید کړې ده چې د موافقې متن وروستی سوی او په ځینو تخنیکي مسایلو اوس هم بحث روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهی خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبرو اوسنۍ پړاو پای ته رسیدلې، خو نن یک شنبه بعد دواړه لوري په تخنیکي موضوعاتو بحث ورستای او بشپړ کړي. نوموړي ډاډ ورکړل چې افغان کشالی د سوله ایز حل په درشل کې دي. په ورته وخت کې رستیال عزیز الله دین محمد وایي چې نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او لازمه ده چې جزئیات یې د افغانستان د حکومت له رهبرانو او افغان سیاستوالو سره شریک شي.
مرسته چه حال تا بحث کرده دی از توافقات رسیدلی دلتا هم دخل گو زینین و تا اغا توافقات رسید او دیر اخیل لرم چه اما دو چه دا مهم پراو که کمی خبری کرده دی دیا خبر و جزیات با دا حکومت سره د نورو مشرانو سره شریکی.
طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې له امریکا سره له موافقې وروسته به له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره مذاکرات پیلوي او خبرې به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
روزګان کې د پولیو د پی خوشمیر وو ته ورسید. روغتي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز سرنکوټ او چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره اوس په روزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پی خوشمیر وو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
روغتي چارواکي خبر ورکوي چې د پولیو یا د پیښې د شنبې په ماښام د روزګان ولایت په مرکز سرنکوټ او چوره ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. په اورزګان ولایت کې د پولیو د پروګرامونو مسول سیپدین هم نوا د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د ګوزان دغه پیښته خو پیښه د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ اړوند د سراو په کریا او د کلات په کلی کې رامنځته شوی او ګوزان وهلي ماشوم لري او شپږ میاشتې عمر لري. نو موړی وایي چې د ماشوم یوازې دوه ځله واکسین ترلاسه کړی وو.
دا د پولیو مثبت پیښې دي. دوی پیښې چې نن ماښام مستعمل راورسېدې چې هغه یو روحلان میجی د نقبلاز و دی د چوریک د سراب د کلی د قنات د سراب غد کلی دی او قنات اته د یو کشنی کلی دی سپاغه کی او د عبدالحالیم مجد پا که دا ماشوم جون کوی او شپاج میاشت عمر لدی دا بل غازی اولان میجی او د پلار نمی ملا مصادی عمر دیرش میاشت دی دیرش میاشت عمر لدی.
هم نوواید یادو ماشمانو د ګزړوهولو لامل نه واکسین دی چې لتیری یو نیم کال رئیسی وسلوالو طالبانو اوربندی د پولیو د واکسین مخنیولې. دی وای وسلوالو طالبانو نه یوازې و د غدو ماشمانو ته د پولیو د واکسین مخنیولې و بلکې د یو لاکو سلویش در ماشمانو څخه د پولیو د واکسین مخنیولې. تر دې مخکې هم په روزګان کې د ګزړن 15 فیشنوري هم سرتسیوي چې دوی په مرکز ترنکوټ یوه په شید اساس ولسوالي دوی په چورا ولسوالي او اوس تازه د غدی په مرکز ترنکوټ او چورا ولسوالی کې دوی نوري تازه پیښې هم ثبت شوې چې شمیر یې وته ورسېدی. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ د اورزګان ولایت دغه روغتیایي مسولینو خبر ورکړی وو که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو د پولیو دغه ویروس به زرګونو نورو ماشومانو ته هم انتقال سي. چې تر څنګه د اورزګان ولایت خلکو په دې اړه اندېښنه وشول چې له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي چې تر اوسه پورې هم د روغتیایي چارواکو له کوله وسلوالو طالبانو د دغه د پولیو واکسین مخه نیولې. خوست دغه ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي او ماشومان یې له دغه نه علاج ناروغۍ څخه وژغوري.
نمش په ولاده د چورې ورسواله اوسیدونکو یم. واکسینه پریزي متاسفانه چې دی دغه نور کی ارزښت او دغه نه جوړته معلوم چې دا څنګه دغه دی. مرغښتنه دا ده د تجربه انسه چې واکسین باید لاسي دا اسلام هم راوستر کړی دی او بیا زموږ د راتلونکو بچان نو د پاره ډېر ښه دی چې واکسین شي.
منم جاوید پرجیسی د چاشنه ولسوالی اوسیدونکو
یا واکسین چیرې دی ولاکه د ډیر وخت له امنیت پخښ پچوم غواړم چې پر واته کله واکسین نه لګول تلفون کړی دا غټه لري ګوره د پاج مریضې د معنا دغه څه پیښې دی دا غل چې واکسین یا غو مسکک مشکل نه ستل د پیښته په چاشنه کې خبرې دا د پلیمو پیښه د سبسوی دا پیدا سوی دا د واکسین مشکل نه دی واکسین چې نه باید واکسین اجازه ورکړي واکسین باید خپل پاجات پیل کړي خل د خدمت وکړي هم لایان صاحبانو ویل شي چې مشکل نه ستو واکسین د اسلام نگاهه شش شي هیڅ مشکل نه دی.
روختي مسولین وای د پولیو یا د فیش د وسلوالو طالبانو تر ول کې لاندې سیمو کې سفت سیوی او په خبره شاید تر دې نوري هم زیات وي خو په خبره چې ورته لاس رسي نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته په واسطه ول لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړي چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخنیولې وي. د روان میلادي کال لپاره رئیس اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 ته ورسېدی چې وو پیښې په ورزګان، 15 په هلمند، 2 په کندهار او یو پیښې په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
موږ غلا ازادي راډیو نو درنو دوستانو وخت 12 بجې او 10 دقیقې شوې. سالم محمد صالح راغله د سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نوروست نور بس ته ونې خبرونه لرو له ازادي راډیو سره پات شي.
د امریکا او طالبانو مرکچان وایي چې د سولې د نهایی موافقې په درشل کې دي. د راپورونو لمخې دواړو خواوو تیر شپه ناوخته خپلې خبرې په قطر کې پای ته رسولې دي. حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ولسمشر غنی او نورو چارواکو ته د سولې د سو مذاکرو په اړه معلومات ورکوي. ویل سوي چې زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر کوي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د پلخمري ښار پر دوو سیمو حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې حمله کوونکي له منځه یوسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني څخه د زغم د شولو غوښتنه وکړه. د پتسل کې د چې په سیمه کې کړکیت زیات شوی او ایرانی ولسمشر لور په غوښتنه کړې چې د 2015 نه دی کال دا ټیمی تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د بریتانیا لارو کوڅو ته په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. دوی د صدر اعظم بوریس جانسن پر هغه جنجالي اقدام اعتراض وکړ چې د اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په درشل کې د بریتانیا د پارلمان د تعلیق لپاره کړی دی. د امریکا په تکزاس کې لږ تر لږه 15 کسان په ډزو وژل سوي او 20 نور ژوبل سوي دي. او د امریکا پوځ وایي چې د سوری د حلب شار په شمال کې د القاعده شبکې د مشرانو پر یو استوګنځي برید کړی. ویل سوي چې په برید کې شاوخوا 40 سختریزي وژل سوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ شکست سکوت یا نور بس د خبرونه ته هرکلی کوم. لو وسلوالو طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د سولې د خبرو لپیل تر اوسه د افغانستان په لویو خارونو کې غنو مدني فعالانو په ځانګړي توګه د خزو د حقونو فعالانو په دغه خبرو کې د افغان میرمنو ازادي او حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو له لویو خارونو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې د جګړې لومړی کرخه بل کیږي او د جګړې تر ټولو زیات زیان هم د همدې سیمو اوسیدونکو ته وراوړي، په دغه سیمو کې د افغان میرمنو غږ او د سولې د مذاکراتو له اړخونو د هغوی غوښتنو ته انعکاس نه دی ورکړ شوی او حتی هیڅ یې غږ نه دی اوریدل شوی. مرضیه پناهی فعال حقوق زن اخیرا سلسله سفرهای را به همین مناطق آغاز کرده تا خواست های سوال طلبانه زنانی را بشنود و آنان را انعکاس دهد که پیش از این کسی به آن گوش نداده است. مرضیه پناهی مهمان برنامه این هفته شکست سکوت هستند و بیشتر با آنان صحبت میکنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی آزادی.
بسیار تشکر. اگر از جا آغاز کنیم که هدف سفر چی بوده و با کیها دیدار داشتین در سطح ولایت؟
در اول باید از هدف سفرها صحبت کنم. به عنوان یک جوان و مشخصا بگویم یک خانم جوان که در کابل زندگی میکنم و خود را مدافع حقوق زنان میدانم و یک شهروند آگاه، بنابر این به عنوان یک شهروند آگاه وظیفه خود میدانم که خود را در پروسه صلح دخیل بدانم. قبل از این که ارگان های دیگه ای مرا دعوت کنه، من خود را در درون صلح می دانم، چون صلح امروز برای سرنوشت فردای ما دار تصمیم گرفته می شه. پس خوب است که در این من خودم هم شریک باشم.
درست.
من متوجه یک سری افرادی شدم که آسیب دیده از جنگ هستن، همیشه متاثر از جنگ بودن، با وجودی که خودشان در آوردن جنگ تقصیر نداشتن.
درست.
و صدای اینها یا هیچگاه شنیده نشده یا بسیار کم شنیده. در ولایت های سفر کردم که زیر آماج جنگ قرار داشتم. به او ولایت ها من زمانی که وارد شدم اونجا دیگه دنیای افغانستان دنیای دموکراسی نبود، دنیای طالبان بود. در اوج من مادری را دیدم که در ولسوالیشان که جنگ شده با یک لباس تکه تکه شدهش با پای تکه تکه شدهش از ولسوالی تا شهر شبانه داشتش و خوردش آمده خود را تا شهر رسانده.
درست.
دردهای زیادی در این سفرهایم با او روبرو شدم. به سری از موضوعاتش پرداختیم.
تشکر. خوب شما از سفرتون به مناطقی گفتین کجا درد اصلی را که من مقدمه یاد کردم که اشتراسی بهش به این خانم ها رسیدن در این مناطق، طبعا شما با مشکلات هم روبرو بودین به خاطر رفتن با اینجا، مشکلات چی هستی در مناطق جنگ زده وقت شما داخلیدین؟
مشکلات، یکی از مشکلات صد راه ما که یک مشکل بسیار جدی هست امنیت. ما گاهی در ولایتی سفر کردیم سفرهای هوایی نبوده.
درست.
ما از راه زمینی هم رفت آمد کردیم، وجود ای که ریسک ای که ما چقدر اوجه شاید بمرم و دیگه پس در کابل نرسم بسیار زیاد بود. اما با تجربه کمی که در رشته خبرنگاری هم داشتیم، بجز مشکلات امنیتی، چون سفرهای ما کاملا خصوصی هست.
درست.
و از هیچ ارگانی ساپورت نمیشه و فقط خودم هست. در طول سفرهای ما رفتیم سراغ، در اول هدف ما زنان و اطفال بود.
درست.
من فکر میکردم که مردان در ولایت ها شاید صداشون شنیده میشه، شاید اوجه چون جامعه مرد سالار هست، مردها که از موضوعات خبر نیست.
درست.
اما من روبرو شدم با مردی که هر حکومت آقای در کابل هست که میگه جان از مذاکرات صلحی که در کابل و در سطح جهان داره صورت میگیره آیا تو با خبر هستی؟ میگه که کدام مکره کدام پروسه؟ میگه من رادیویم در جنگ خراب شد و دیگه پیسه نداشتم که من رادیو خریداری کنم. فقر، درماندگی، بیسوادی، این همه قربانی این جنگ در ولایت که ببینیم، در کابل بیاییم ما نمیتونیم که 5% شب ما.
درست. خب در مورد مشکلاتشون صحبت کردین، وقتی اینا از شما خودتون گفتین که متاثرترین قشر جامعه افغانستان هستن که اینا از مذاکرات از حتی از این قدرت آمده، خواست از اینا چی بود؟ وقت شما از اینا پرسیدین که خواست از اینا به خاطر تری زندگیشون چی است؟
چیزی که برای من یک نکته بسیار جالب بود از نظر من ای بود که اینها با ای که قربانیان جنگ هستن، کسانی هستن که شاید اگر جا به جا شدن امروز یک سرن که اوجه زندگی کنن در زیر سقفش، باز هم امیدوار به یک دولت است، امیدوار به یک دوست است، امیدوار به یک صلح است، امیدوار به یک امنیت است.
بله.
که من این صدا را خواستم که در کابل به گوش مسئولان بیشتر برسانم و امروز از تریبون رسانه شما، همه تشنه صلح هستند.
درست.
امنیت هست، اما امنیتی که حتی مردمان قریجات، مردم ولسوالی هایی که در روز و شب زیر آماج جنگ هستند، باز هم میگن که صلحی که اونهایی که از دستاورد گذشته البته با خبر هستن.
درست.
دستاوردهای گذشته ما نادیده گرفته نشه.
خب آسیب که این خانواده رسیده چی بوده وقت شما باشون صحبت کرد؟
یک نمونه از اینها رو من میتونم که با شما بگویم. یک خانومی هست از در صفات شمال.
بله.
از جنگ آسیبی که دیده ای هست که بچه مامایش با یک کلکش آمده دفن شده. از جنگ. به خاطر ای پدرش فوت کرده. مادرش زخمی هست. زن کاکاش سر تندور نان بوده که به یک حالت بسیار خرابی اینها را دفن کردن. این نمونهش هست. و اینها تنها آسیبشان از جنگی نیست که عزیزانشان از دست دادن. او جنگ اینقدر تأثیر روی زندگی از اینها داشته که امروز این خانم با میزی مثل زردی سیاه روبرو شده. هزاران مشکل دیگه داره. بی سرپناه هست. طفل داره. بی سواد هست.
دور به زندگی در آینده هستن و یک زندگی صلح‌آمیز. خب آیا از دو طرف جنگ که حالا مذاکرات داره، یکی از طرف ها با اینا تماس گرفتن و از اینا پرسیدن که خواستن اینا میتونن به صلح برسن؟
ما دقیقا در یک سفرهای ولایتیم که داشتم با مردم روبرو شدم، از دو انسانی که فکر بکنیم بالغ و عاقل هستن و تقریبا نیمه سال، میپرسم که از این ولایت ها فلانی 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 در میز مذاکرات صلح به نمایندگی شما داره صحبت میکنه. من فقط نگران ای هستم که وقتی که ای قشر حتی نمایندگان خود را در میز مذاکرات نمیشناسن، چطور میتونن نمایندگان از ای قشر نمایندگی کنن؟
بله، شما گفتین که شما با زنان هم دیدار داشتین که اکثر تینا اینا کسایی بودن که در آغاز و ادامه جنگ نقشی نداشتن. خب بعضن در شهرها گلایه چنین است که میگن که مردم اطراف یا دهات را و یا مناطق دوردست را به جنگ افروزی و یا که اینا باعث ادامه جنگ میشن با فرستادن فرزندانشان به جنگ. درک شما از این وضعیت چی بوده؟ آیا این مردم به زور واداشته شدن به جنگ و یا علاقی در بین مردم به خاطر دوام جنگ بوده که اینا فرزندانشان را و یا شوهران را روان کنند به جنگ و تا جنگ دوام پیدا کنه؟ چون شما در آغاز اشاره به داشتین که بیشترین آسیب به می خانواده رسیده.
بله، ما در این سفرهایم سه پوینت متوجه شدم. یکی که خانوادهایی که در قشلاق و دهات هستن که مردم شهر میگه اونها کمک میکنند دوام جنگ در افغانستان، اینطور نیست.
درست.
این مردم قربانی اصلی هستن چون طالبان خانه اینها را سنگر خود درست میکنن. اینها مجبور هستن هم برای طالب خانه بتن هم برای طالب نان بتن. این سختتر از این دردی است که ما در کابل
میکشیم. اصلی اونها مجبور ساخته شده.
بله.
درست.
و دیگه پوینتش این هست که این مردم مخصوصا مردم صفات شمال به خاطر فقری که گریبانشان بوده،
درست،
در گریبانشان بود، اطفالشان، شوهرایشان در صفوف دشمن پیوسته. به خاطر ای که زن و اولادش گشنه نمانه. این از مجبوریت بوده. هیچ فرد افغانی با رضای خود به صفوف دشمنان نمی پیونده.
درست. و نقطه سیومش؟
و نکته سوم ای که بعضی از افراد بنابر همو عقیده‌ای که داره،
درست،
فکری که داره، به صفوف میپیونده. که من مطمئن هستم اگر اینها بفهمن که این قرائتشان از اسلام درست نیست، دوباره بر میگردن در میز مذاکرات صلح، دوباره به نیروهای امنیتی ما میپیونده.
خب من میخوام بالا می نقطه دومش اگر تمرکز کنیم، فقر چقدر باعث ازی شده؟ چون بعضا گفته میشه که زمینای کار در گذشته ها ارگو مردم در مزرعه میکردن، حالا کارا موجود است، مردم میتونن در با کار در مزارعشان معاشی و به زندگی خود ادامه بتن و از زندگی اقتصادی تمویل بکنن. چگونه فقر باعث ازی شده که اینا تشویق شون به اینکه برن به اونجا کار کنن؟ چگونه به جنگ اندر حال کنن؟ میدانن که دوام جنگ و به ضرر خانواده تو میشن، در اکثر مواقع باعث تلف شدن خودشون هم شون.
شما صحبت از مزرعه کردین که اینها مزرعه دارن.
درست.
این مردمی که در او ولایاتشان جنگ جریان دارن، مزرعه هایشان دیگه دست خودشان نیست.
درست.
دست دشمنان است. اگر دست خودشان هم هستن، به خاطر مشکلات امنیتی نمیتونن کشت کار خود پیش ببرن. درست. و مردمی که امروز از فاریاب، از ولسوالی المار، از ولسوالی قیصار مجبور شدن به کوچ اجباری، به مهاجرت آمدن طرف بلخ، در یک دشت زندگی میکنن. در او دشت نیم مزرعه‌ای هست، حتی برای 2000 نفر یک دانه چای آب شیرین است. اینها با او فقر دست و پنجه نرم میکنن، با چیزی که شاید در کابل اصلا تعریف نشده باشه از فقر. من با یتیم خانه، با یتیم های روبرو شدم در یک یتیم خانه که در یک حولی بود، چندین یتیمی که طفل هایی که پدر و مادرشان و برادرشان و کل کس از در جنگ از دست دادن روبرو شدم. اینها از صبح تا شبشان با نان خشک و آب شیر، آب شیری که اصلا معلوم نیست صحی هست یا نه، صبحشان و شام بنن. ای اطفال به شهر فرستاده میشن، روزانه اگر کدام مزدوری گیرشان آمد، یک 50 روپه، 20 روپه، 100 روپه را میارن، در یتیمخانه به مسئولشان میته، اگر نبود پناهشان به خدا. اینها با چنین وضعی دارن زندگی میکنن، اینها خانواده قربانیان هستن. و یک مسئله مهمتر از این هست که تنها من رفتم با خانومی هم صحبت کردم که شوهرش در پشت سنگر قربانی شده، شهید شده، و در او طرف جنگ هم نیروهای مخالف. اینها هم خانومشان، اولادشان امروز بی سرپناه هستن. اینطور نیست که فقط از نیروهای امنیتی ما قربانیانشان با بدبختی مواجه باشه و او طرف مخالفین مسلح که در سنگر کشته میشن، خانومشان، اولادشان در یک وضعیت خوب بسر ببره. اینطور نیست. هر دو طرف، بله، جنگ دامنگیر همه هست و دامنگیر همه شده در افغانستان.
خب بعدن با این برمیگردیم که چیم دید شما را بشنویم از وضعیت خانواده های هر دو طرف جنگ. خب فعلا شماره تماس را با شنونده شریک میسازم. شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس سوالاتتون را از مهمان برنامه بپرسین. شماره تماس به برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پختوم تکرارم که ولشی لدیش میروز خب استفاده لخبرانی سر اړیکه ټینګ کړی او د خبرونی لمیلمنی څخه خپل پختنی مطرح کړی. د خبرونی شماره دی 0999 40 45 40. بل شماره ده 0902 25 55. خب بله قاری صاحب پشتون روی خط داریم. بله صاحب،
بله مصرین ارسال از ماجه غوری.
بله قاری صاحب میره بانی
سرخون تا سمان دکم دازاری را دو طول کارکون کوری دون کتا تو آغلی درینی ملمانی تا
علیکم سلام
سلامون نوران دکم دیر سمی المانه لری سموزو مطا کریاد با وجود دی که دیخو سپرون سپرون اکری زیاری استالی قدمات اوران دکری دیر سپرو سخیو جان تشکر. اوز ما یو نظر دی په داسې یو ملک چې تر اوسه د ساسي احترام نه وي سوی، چې موږ جوړ کړی تر اوسه عدالت نه وي تامین سوی، په داسې یو ملک چې تر اوسه یتیم په ډوډۍ نه وي او یتیم خپل د پلار پلټنه کوي، څوک یې د پلار ادرس هم نه ورکوي، په داسې یو ملک چې فخر اقتصادي هم حاکم وي، ناامني حاکمه وي، موږ د داسې حالت سره د سګریوانیو ما ساس د ملمنیا څخه پښتنه دار از ماجه درځي.
بله قاری صاحب میره باندې ساس غږ راځي پښتنه مطرحي
ساس د ملمنیا څخه پښتنه دار افغانستان ته تقریبا صلح راتلن کې د خو مجهوله افغانستان خلک هغه صلح چې راځي خپل د صلح د جزئیات او تعاملي صلح راتلن کې د ساس د ملمنیا څخه پښتنه دار په دې حالاتو کې چې تاسو د خلکو د سوزو غږ نو تر سوي یا ودخل کو تر غوړو پر سوي په دې شو علي کې به څنګه د شدي هغه شدي ځغ واره د سي چې انو د ایوان په مقابل کې خرج انو شي نه لري انو پر دوی باندې حاکمیت د مرسلاري حاکم دی، انو دوی په قفس کې ژوندۍ کوي. تاسو په ملالي جویا هم د پراوه هغه شیخ پر ځغ په پارلمان کې پورته کی تر اوسه د نو منوشان ورخ سوځه ورخ سو بیا ځغ تر ابد ونه ورې دی دواره است چې تاسو نه بواوري درسي او نو ریښتې به په دې تاسو په ځخ کې ام نوایسي او تاسو په شتوانه د کومه ځای ده.
ډیر زیات من قریص اتمن پښتنه د ځواب درکې. بلې ماشنه دې دګارې مشنم کیسن. بلې سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین؟ بله تشکر، بفرمایید کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بله بله نامتون را اگر بگویید.
عوامل اینا گفتن که عوامل جنگ در افغانستان
بله
کاملا میره رفت میکنم و یه دروغ هست هر دو طرف جنگ هر دو طرف ازی فقط به خاطر پول تمامی و باید شود که مردم افغانستان به رفاهیت برسن دولت افغانستان از طرف همه دیوارا همه دروازه را برای مردم افغانستان بسته کن حتی کراشیوان نمیدونم داخل شهر کراشیوانی کنم تا زمان اگه پول نداره
خب یک اشاره از اینا ای بود که بخاطر پول هم می جنگن یکی از سه مورد را که اینا
شده مخالفین مسلح اینا ایچیز کردن وانا بود فقط اونا به خاطر پول می جنگن اونا از بیچارگی چون گرفتن می شود از اینایشان تصرف مخالفین به در هر دو طرف جنگ می رکم از چرا همه گی این موضوعات که روشن است همه این مشکلات خونستان است همه چیز شما برمانان نمیشتازین بعض چیزا را کتمان میکنن دروغ میگن طرفداری از حکومت مرکزی میکنن طرفداری از اینهی نشانده امریکایی ها و غربی ها زنگی میکنن تمام مردم افغانستان به مشکل تو برادر شما خود فکر کنین گفتم یک کراچیوان یک تکیمانی که پول زورگیری در برمیدارا دولتی نمیتوان چطور طالب ملامت میکنی؟
بله اگر نه
بله دست تمام مردم افغانستان
درست نظر شما را شنیدیم اگر لطف کنین سوالتان را مطرح کنین
ما سوال مینه نیست که امی هم شیرا و کسایی که در آزیوها اینا مهم گپ میزنن چرا دروغ میگن هر کن خاطر منافعی که مثلا از امو بخش بدست میاره
نه جبهه گیری میکنه
مقابل خود
در صورتی که تشکر سوال و نظر شما را حتما به سوال شما میپردازیم تشکر از شما بله اجازه شنونده دیگه داریم میشنویم کی هستن از کجا تماس گرفتن بله سلام علیکم میشنوین بله فکر کنم من صدای مرا ندارن بله برمیگردیم خب بله سلام علیکم صدای مرا میشنوین بله اینا صدای مرا نمیشنم فکر کنم خب برمیگردیم به سوالات نخست اگر از قاری صاحب پشتون آغاز کنیم از جوز جان اینا در مورد مشکلات دارن که مشکلات وجود داره هنوز هم اونا گفتن ما در یک صلح نامعلوم مثلا من سوال از اونا را شما هم گرفتین اونا گفتن که در چنین وضعیتی که صدای خانم ها در شهرها شنیده نمیشه چگونه امیدوار باید بود به ای که صدای زنها در مسئله صلح شنیده شه و بعد و چگونه میتونیم زنای بیشتر بسیج بسازیم به خاطر ازی که ما بتونیم بدای خود به خاطر صلح برسیم
یکی از دلیل سفرهای ما به ولایات همی هست که زنان در ولایات صدایشان شنیده نمیشه
نه.
و ما از کابل
خب هدف بود چی از برگاشت شما صدای نارا در اینجا نکاس میتین تا حال چقدر شنونده داشتم
من فقط چون من حکومتی هستم و نه مسئول هستم در این ارتباط فقط به عنوانم در اول گفتم هدف به عنوان یک شهروند فعال میرم وظیفه خود میدانم که صدای اینها رو به گوش مسئولان برسونم و تا حدی هم من در هر مکانی که میفهمیدم این صدای من به مسئولان میرسه صدای من بلند کردم حالا اونها شنیده باشن یا نشنیده باشن اگر شنیده باشن چه اقدامی در این قسمت انجام میتن چه قدمی را بر میدارن اینها بر میگرده به مسئولان
خب شنوندی مورا اگر از کابل خوب اونا تبصری هم داشتن در این بخش که شما در به یک بخش زود قبل اشاره کردین که فقر هست و اینا هم دقیقا هدفشان همی بود که فقر در شهرها هم باعث ازی شده که مردم بیشتر نومید شوند در داخل شهرها اگر صحبت کنیم چون شما در اینجا عملا زندگی هم میکنیم و کارم کردین در اینجا در داخل شهرها چقدر مردم به تنگ هستن چون ورگاه محدودیت ها بالای شهران دا و از همیشه در بخش کاروبار و در بخش در داخل شهرها مشکلات امنیتی هم وجود داره بعضن خب مسائل فساد را مشمارت کردن نمیتونیم در این چقدر مردم از وضعیت جنگی متاثر هستن چون در داخل شهرها ما شما عملا یک وضعیت جنگی داریم
بله. دقیقا برادر ما به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که اون نکته مربوط فساد اداری در ادارات افغانستان میشه و ما در ولایات که رفتم پیشتر گفتم که عامل جنگ هست. چرا هموطنای ما به صفوف مخالفین و دشمن میپیونده؟ دلایل او را گفتم و ای که حتی فکر میکنم که یک قسمت سوال یا نظر همی برادر ما ای بود که کسانی که در کابل هستند، در کلان شهرها هستند، بنابر مشکلات مالی فساد اداری نمیتونن یک کار خودشان شروع کنن یا بنابر مشکلات مالی میرن در صفوف امنیتی میپیوندن.
درست،
ای بالکل درست است. ما جوانایی را داریم که من یک چند مدت پیش در رابطه با همی یکم از دوستا سوال کردم که جوانهایی را از کابل 16 ساله، 15 ساله، 17 ساله به میدان مردک میره، 6 ماه اینها بینه و بعد به جنگ هلمند و کندوز روان میشن. از نظر تکنیکی، اینها خام خام هستن و اینا قربانی میشن. این مشکل وجود داره و همی که برادرم گفت که یک کراچی هم هست باید پیسه بده، یک بخش مالیات میشه، مالیاتش جداست، اما اگر پیسه به گونه رشوه یا پیسه به گونه زور گرفته میشه، این مربوط فساد اداری حکومت یا در دولت یا در امو اداره مربوطه هست.
بله، در مورد دوام جنگ چقدر امیدواری به این که خب آل خاصی همه افغانهایی است که ما باید به صلح برسیم، با توجه به وضعیت جاری که گفتگاه هم قسمان ادامه داره به خاطر زمینه سازی به گفتگاه های یا مذاکرات بین الافغانی، امیدواری شما چی است به خاطر رسیدن به صلح؟ آیا نشانه های با توجه به جنگ جاری که ما شما عملا در دو سه ولایت افغانستان با جنگ جبهه شدید روبرو هستیم در چند روز گذشته، چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتونیم به یک صلح برسیم و به امنیت در افغانستان؟
ای که صلح میاد در افغانستان یا نمیه، یا ای که توافقنامه سو میرسه و سرنوشت ما چی میشه، ایره فعلا حتی مقامات ما، شاید سران حکومت هم نفهم، همه معلق در هوا هستن، اما ما میتونیم که یک نظریه، یک احتمال پیش بینی کنیم در ذهن خود که من فکر میکنم که در اول که طالب اگر ای بار بیاید دوباره وارد حکومت افغانستان شوه مثل گشته نیست، چون دفعه قبل بدون توقع با جامعه جهانی، با جامعه غرب وارد افغانستان شد و این بار تفاوتش دمیجه هست که ایجا یک توافقنامه بین طالبان و غرب صورت میگیره.
خب در مورد نگرانی، ایجا نگرانی های مطرح میشه، ما شما میشنویم در میزهای گرد و همچنان در کنفرانس هایی که تا حال در کابل و در بیرون از کشور برگزار شده، بعضا نگرانی ها از این مطرح میشه که حقوق زنان و آزادی های زنان که ما شما در 18 سال گذشته داشتیم ای به فراموش سپرده نشه و قسم نقص نشه.
ایره اگر بیاییم که در رابطه با توافقنامه بین طالبان و آمریکا صحبت میکنیم، اگر آمریکا بیاید در این توافقنامه حقوق زنان را نقض کنه، اطفال را نقض کنه، خب این احتمال امیال خیلی ها در ذهن خود داره میپروران. اگر آمریکا به منافع خودشان، اگر فقط منفعتشان دور از ارزش باشه، این احتمال میره، اما اگر منفعتشان دور از ارزش نباشه، چون همیال رشد خانوم ها در کلان شهرهای افغانستان یک ارزش است برای حکومت ترامپ، یک ارزش است برای جامعه بین الملل، و اگر اینها منفعت همراه با ارزش را دنبال کنن و به دنبالش باشن، ما فکر میکنم که در رابطه با خانوم ها، در رابطه با حقوق اطفال، در رابطه با حقوق بشر ساده پیش نمیاد.
جانب مقابلشان را شما گفتین تغییرات به وجود آمده، مثلا شما میبینیم که نسبت به سالهای پیش از 2001 این نشانه ها شما میبینین که طالب هم تغییر کردن و نام میپذیرن امی ارزش ها.
یکی که طالب ها شاید قبل از 2001، گرچه من نبودیم، فقط شنیدیم که طالب های قبل از 2001 خانم ها را حتی در مکتب نمی پذیرفتن، اما امروز میاین میگه که ما تا حد نخست وزیری، صدر اعظم میمانیم که خانم بیایه پیش. اما ای که طالب چند روز قبل میره در یک رسانه با یک خانم مصاحبه میکنه و او را ناقص العقل میگه، با ای باز دوباره امیدواری ما کم میشه که اینها افکارشان هنوز تغییر نکرده. ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک افغان به این باور هستم که اگر صلح بیایه یا نیایه، ما نسل قربانی هستیم. چون اگر صلح بیایه ما هم دمی فکر هستیم، اونا هم دمی فکر هستیم، فقط درون یک حکومت، درون یک نظام میاییم. اما این نسل بعدی ما و شماست که از منافع صلح، از همی مفیدیات صلح مستفید میشن و ما قشر، ما نسل از صلح هیچ بهره ای نخواد ببریم به جز از این که شاید کشتار ما روزانه کم شه.
بسیار کوتاه، اگر پیام اخیر کسایی را که شما در ولایت ما اونا دیدین اگر برای ما بگین که اونا خواستشان چی بود؟ بسیار کوتاه وقت برنامه.
یک خواستش یک اطفال ازبک بود که از من خواست و گفت که من میخوایم که امنیت بیایم و بعد از او درس بخونم. اطفال بیشتر روی درس تاکید دارن، خانم ها بیشتر روی تحصیل، روی اپشان تاکید دارن، روی امنیتشان. و مردان هم همه امنیت میخواین، در مجموع تمام اقشار امنیت و صلح میخواین.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
زنده باشید.
تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند یارو یاورتان.